وای څخه نوې نوې رویه زده کړي، د تنقید نوې اندازونه زده کړي، د مجلس اورېدلو زغم پکې پیدا وي.
زلمی صاحب، بیا به هم تاسو ته راسو، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د کتابتون یادونه وکړه. ښایي دا لومړی ادبي ټولنه وي چې په ژوب کې د یوه کتابتون د جوړولو تابعه کړې وي. په دې کتابتون کې تر اوسه پورې څومره کتابونه لري، او زموږ په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته څنګه وده ورکول کېدای شي؟
کتابتون خو تاسو ته معلومه ده چې کتابونه په پیسو باندې اخیستل کېږي. زموږ چې کوم ویښ لیکوال ادبي ټولنه ده، له هغې سره دومره پانګه نشته چې مانا هغه کتابونه په خپل قیمت باندې ترلاسه کړي. زموږ ملګرو کوشش کړی دی چې مانا له نورو کتابتونونو سره تماس نیولی دی، له هغو سره د کتابونو پر بیه باندې غږېدلی دی. هغو له موږ سره دا قول کړی دی چې موږ به تاسو ته کتابونه په نیمه بیه درکوو. موږ کوشش کوو، زموږ فلحال کتابتون په ابتدایي مراحلو کې دی، لهذا زموږ کتابونه هغه کچه نه لري چې مانا د چا تنده یو مخ په ماته شي. کوشش کوو چې زموږ کتابتون غنی سی له هر لحاظ. ځینې کتابونه موږ ملګرو ته ویلي دي چې هغو سره کتابونه شته چې موږ ته یې راکړي، یا ځینو کتابتونونو سره موږ سودا کوو چې هغې مانه موږ ته کتابونه راکړي. پاته سو نوي ځوانان موږ څنګه د کتاب خواته راولي. خبره دا شی ده چې کتاب ویل په یو ټولنه کې ډېر ضروري دی، د یو لیکوال او د شاعر لپاره بالخصوص په دې ضروري دی چې مانه هغه کتاب ویایي، نو هغه به بیا له کتابه څه زده کوي، بیا به مانه دی په خپل ذهن کې څه جوړوي، له هغه به بیا دی لیک لوست کوي. که نه زموږ خلو مسله دا ده چې مانه کتابونه موږ نه وایو، لهذا موږ چې مانه قلم کاږو هغه څه موږ ته نه راځي په خپل لیک لوست کې چې هغه د چا علمي او د هغه ذهني ابیاري په ویسي. لهذا د نوي ځوانانو لپاره موږ دلته کوشش کوو چې مانه موږ دوی ته زیاته سهولت ورکړو چې مانه هغه کتاب ویایي، هغه راسي دلته زموږ له لایبرري څخه کتاب په ډېر اسانو شرایطو سره ترلاسه کړي. موږ کوشش کوو چې عام ولس، نه صرف لیکوال بلکې د دې ښار ځوانان، دې خپل کتابتون ته راول او دلته کتابونه موږ دوی ته ورکړو، هغه ویایي او لغه زخه دوی علمی پرمختګ وکړي.
مسرور صاحب، لتاسه به بیا کتاب سره تړلې پښتنه وکم. اکثر چې زموږ ادبي غونډې کېږي، تر کومه ځای چې مال دلې دي، چې پر کومه موضوع باندې بحث کېږي، هغه غونډې ته چې کوم شاعران او لیکوال راځي، دوی باید مخکې له مخکې پر هغه موضوع باندې یو څه مطالعه کړې وي. خو زموږ شاعران له بده مرغه له کتاب سره ډېره کمه مینه لري. ستاسو په ټولنه کې ستاسو ملګري چې غونډو ته راځي، ستاسو په ملګرو کې د کتاب لوستلو دود څنګه دی؟ آیا ستاسو ملګري کتاب لولي، مطالعه کوي که نه؟
برکوال صاحب، خبره دا زه اول خدای چې لیک لوست دی دلته زموږ په دې سیمه ګر سره د پښتانه کام، او په دې سیمه کې ډېر بدبختي ده چې د کتاب څخه موږ ډېر لري پاتې شوی یو قلق. ځینې خلک د کمپیوټر یا د انټرنیټ یا د فیسبوک له نړۍ سره ډېر بلد دي. زه دا وایم چې دا هم ښه کار دی، لیکن کتاب هغه یوازینی شی دی چې تا د ماضي یعنی تېر دنیا هم په تا باندې یادوي. راځم دې پښتنې ته چې د ملګري چې کله راځي، بیا هغه څه پر موضوع لوست کړي. په لومړي سر کې چې کله موږ د تنظیم د تنقیدي نشستونه یاد کول، یعنی د خړپوڅو په دور کې چې هرو مرو ظاهر خبره ده چې هغه ملګری چې هغه د تنقید د چوکاټو سره بلد نه و، او اما سوکا سوکا چې کوم ملګری د تنقید سره او د تنقید د چوکاټو سره او د تنقید د اړخونو سره او د سنپونو سره بلد سو، بیا هغه هرو مرو چې کله د خپل غزل د تنقید تجدید د تنقید جواب د پاره د خامخا هغه دی لوست لیک لوست کوي. بل خبره ده چې موږ دلته له کتاب څخه ذکر لري پاتې شوی، دلته د مسلو د غربت یا د غل وجه زخه انسان اکثره په ستړو ستونزو یا په مسافرو یا نورو ستړو ستونزو اخته وي، هغه ګر سره کتاب ته دومره وخت نه لري، او کیو لري هم نو خواغه د کتاب د اخستلو پیسې نه وي. خو بر تکبیر وخت را روان دي، سوکه سوکه به دا ځوانان هغه د لوست سره هم آشنا سي. خو تر کم حد پورې چې په خوا کم داور ولي، اوس کم داور دی، اوس بالکل یعنی که زه دا هم په سل کې نمای په نمای باندې فرق راغلی دي چې د کتاب سره تړون راغلی دي. د ملګرو
زرکر صاحب، روب ډیر لوی سیمه ده، خو تر اوسه پورې دلته داسې یو ادبي مجله یا یو اونیزه نسته چې دغه د شاعرانو لیکنې یو شی پکې چاپېږي. ستاسو د ټولنې آیا تاسو په پام کې لرئ، په نیت کې لرئ چې یو مجله راوباسئ؟ یا آیا په فیسبوک کې هم ستاسو ملګري داسې فعال دي چې په مستقل ډول چې د کومې غونډې تاسو کوئ، د غونډو په اړه ګزارشونه ویب پاڼو یا د فیسبوک کې یو ګروپ ته ورکړي؟
پر فیسبوک هر ملګري ځانته لګیا دي، خو د تنظیم په اوله دونې شی نسته چې اوس کله موږ د تنظیم نوې ټاکنه کړې ده. کوشش دا کوو چې موږ ابتدایي قدم اخیستی د لیبرري سوکه سوکه موږ مزید د تنظیم دپاره د ادب دپاره ګوا ښه تجویزونه لرو او په کار دي چې هغه عملي کړو. د مجلې په اوله مانا په پام کې هم شته، خو چې کله موږ د تنظیم د لیبرري لږ فعاله کړو، نو موږ د مجلې سوچ لرو چې مزید د تنظیم دپاره یو مجله هم شروع کړو.
علمیار صاحب، بیا به هم تاسو ته راسم. دغه دوه ټولنې چې له موږ سره دغه ملګري اوس په دې بحث کې ګډون لري، په دغه دواړو ټولنو کې به کره شمېر خو ماته نه دی معلوم، چې نه شاوخوا یو نیم
سل کسان بی په دوی کې زکم کسان پیژنم اکثریت شعر لیکي موږ ځوانان د نثر لیکلو خواته ول نه مخ کوي په داسې حال کې چې ډیر داسې ځوانان بوي چې شعر به هم نشي لیکلای خو نثر لیکلو ته هم نه مخ کوي څه فکر کوي ولې علت یې څه ده
د نثر لیکلو سیاغه کم مزاج دلته تر اوسه پورې نسته داغه تر ټولو لوی کمای دا دی چې زموږ د ښار خلکو لوست کم کړی دی مطالعه یې بیخي لږ کړې ده زموږ تنظیم په اوږده مرام کې درې ډېرې ښې ارادې لري او انشاءالله دا درې ارادې چې موږ کله کامیاب کړو نو دغه ټول رجحانونه به پکې ختم سي دا د نثر نشتوالی یا کمبوت یا د تنقید نه زغم چې کومه رویه ده دا به له منځه ولاړ سي موږ ډېر شاوخوا داسې ملګري لرو چې هغه لیک نه کوي لوست کوي موږ هغه هم له ځانه سره نیول دي موږ کوشش دا کوو چې موږ ودې خلکو ته مضمون افسانه ناول شعر تاریخ تحقیق په دې ټولو شیانو سر ور خلاص کړو بیا ځینې شیان زموږ نه دي زده د هغوی دپاره به موږ داسې کوشش کوو چې له باره موږ ته په دې شیانو څوک پوی راسي د هغه به ورته ږغوو په نږدې وخت کې به دا رجحان ختم سي چې دلته په ژوب کې خلک یوازې شعر لیکي دویمه موږ دا د لایبرري چې کوم کار موږ روان کړی دی د لایبرري تر شا دوه عزایم دي یوه اراده زموږ دا ده چې زموږ ټول تنظیم سي دی دا لوستی تنظیم سي او دا خلک ټول مطالعه ولري یوه دویمه دا ده چې کوم خلک له مطالعه سره آشنا نه دي دا خلک ورسره آشنا کو یوه ری خو د ډیورنډ دا خوا د حکومت لخوا بیخي تر موږ نظر اړول سوی دی اوس په داس به کیز دی په دا زموږ په جنوبي پښتونخوا کې زموږ خپل حکومت دی و دې خپل حکومت زموږ دا خواست دی چې موږ ته باید کمپیوټرونه راکړي کتابونه راکړي زموږ لایبرري راغلي کې موږ ته باید د پنځو شپږو کوټو دفتر راکړي چې موږ کار پر مخ یوسو دا زموږ غوښتنه نه ده دا زموږ حق دی موږ یې غواړو
زلمی صاحب ادبي ټولنې د ژبې د ودې لپاره کار کوي خو دلته چې تاسو دغه دوه ټولنې فعال دي ما چې تر کومه لیدلې دي تاسو د یو بل په غونډو کې دلته ګډون نه کوئ آیا شابه نه وایي چې دغه دواړه ټولنې په یو بل کې سرګډې شوي او یوه ټولنه وایي که فرضاً ټولنې بېلې بېلې خو د یو بل په غونډو کې ولې ګډون نه کوي ولې د سیاسیانو غوندې او سیاسي تربورګلوې پیل کړې
دا یو رجحان یو وخت وایي لیکن دا رجحان موږ له منځه وړو زموږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ دې غونډو ته په جلا جلا نظر ګورو دواړه د ادب خدمت کوي د دې ژبې خدمت کوي پاتې استاد یې جواب ته راځم چې مانه کدواړي یو سي دا کوشش هم وکړې دي خو زما په حساب باندې ک بیلی به هم دومره مسله نه ده چې کار وایي مقصد د کار دی زموږ ټولنې کتابونه چاپ کړي دي لس دولس کتاب خراسان ادبي کاروان چاپ کړي دي د دوی یو کول زما په حساب باندې په الحال ما ته داسې ممکن زر نشکاري خو بهرحال زموږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ تر خپل منځ تګ راتګ نسته بلکې په وار وار زموږ غونډو ته راغلي دي او زموږ تنقیدي ناستو ته راغلي دي موږ دوی ته ورځو تر دوی جاري ژو لهذا دغه رجحان که چیرې معنی په خواو یو وخت هغه رجحان چې دی معنی نوي ځوانانو تقریبا له منځه وړي
وروستۍ پوښتنه مسرور مستخل صاحب له تاسو کوم علمیار صاحب یو ډیر ښه نکتې ته اشاره وکړ موږ په اکثر د بیر ټولنې کې داسې فکر دی چې په دې ټولنې کې څوک وي تر لمخه دا یو پښتنه ځنه کیږي چې د شاعر او لیکوال دی کنه دی په اوس وخت کې موږ په وطن کې ډیر بد ورځ دي او دغه ویره د ځوانانو مو بلارې ته مخه کوي او څوک په وسلوالو تنظیمونو کې او یا په نشو اخته شي آیا شبه نه وایي چې په دغه د بیر ټولنو کې د ژوند لارې برخه سره تړلې ځوانان راتلل او تاسو په غونډو کې برخه اخیستلی
بالکل دغه خبره ده چې په کار دی چې ځوانان چې دي د هغو دپاره داسې هغه پلیټ فارم یا داسې ډګر جوړ کړل سي چې په هغه کې ادب خو یوازینی دا نه دی چې بس شعر یا نثر ادب کې ډېر شان دي په ادب کې ثقافتي یا موسیقي هم راځي په ادب کې فنون لطفا هم راځي ډېر هغه شان دي چې په ادب کې ګډون لري دغه تنظیمان چې دي د دغو هڅه هم دا ده چې دا ملګري سره کوډ کې دغه چې ملګري به څنګه دي ځای ته راولو چې هغه دې پلیټ فارم ته راسي د دې یوازینی حل دا دی چې ملګری ته د لوست شوق پیدا سي او هغه که څه هم هغه شاعر نه وي نثر لیکلای سي کساپی وي ژورنالیست وي یا بل څوک وي هم چې هسي هم یو لیک کولای سي باید چې هغه ادبي ډګر ته ملګری راولي او ملګری د ادبي ډګر ته چرسي نو په دې باندې بدایل د ډیرو ستړو ستونزو څخه خلاص یا
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي
د سقراط ارمان
سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی و پښتونکو ته وویل، بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د آتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین هغو ته پاتېږي پام نه کوئ.
ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم لوستی او بیا د لوړو زده کړو لپاره هالند ته تللی و، په دې ورځو کې کابل ته ستون شوی دی. د په هالند کې په ښوونه او روزنه کې د تعلیمي نصاب په برخه کې ماسټري اخیستې ده او اوس یو ځل بیا غواړي چې په خپل هیواد کې ژوند او کار پیل کړي. له نذیر احمد نذیر سره مو یوه مرکه کړې ده چې په پیل کې دای خپل یو تازه غزل را اوروي.
چې نه منی سر تور سر، نه لمنی کبرجنې، مجبور یم چې لاس در وړم تر زنې کبرجنې. تاثیر دې د ښایستو زه کوم نوې لوح، په دې خبر لماوې ګیلمنې کبرجنې. ګلابې ستا بدی ستا د نیکیو په پار زغمم، اغزي لري د تا په شان یونې کبرجنې. خپاوې چې په تا پسې مې نکړې وښکې توی، په دې خبر لماوې ګیلمنې کبرجنې. چې پرته له نظیره بل ته غاړه جوړوې، نو خود به دې له ګوتو وځي ستنې کبرجنې.
خیر یو سه نذیر صاحب، تاسې څو کاله په لویدیځ کې تیر کړل او هلته مو هم زده کړې وکړې، په ښوونه او روزنه کې مو ماسټري کړې ده، نو د لویدیځ له ادبیاتو سره به هم یو څه ډېر بلد سوي یاست. په دې لویدیځ کې غزل نسته او زموږ شاعران چې دي غزلو ته ډېر زیات مایل دي. کله کله ما سره سوال پیدا سي چې هغوی ولې دې سبک ته نه مایل کېږي او موږ به له دې ژانر نه لاس نه اخلو یا یې نسو اخیستی. تاسو دې پوښتنې ته کوم ځواب پیدا کړی دی؟
زه یو شی وایم کېدای شي دقیق نه وي، خو تر ډېره پورې شعر د اورېدونکو دپاره لیکل کېدو. دلته د اورېدونکو غوښتنه د غزل وه او یا هم وزنی قافیهیي شعر غوښتنه وه، نو دې ته چکچکې ویل شوی وي. خلک نه وو بلد شوي تر څو د شعر په نورو فورمونو باندې خلک بلد کړل شي. زه وایم چې تر ډېره پورې به دا وه چې شاعر په غیر شعوري ډول مجبوره ده چې د پغه چوکاټ کې شعر ووایي کوم چې اوریدونکي غواړي.
ستاسو د خبرو په تایید، زما په خیال په شلمه پیړۍ کې یا په یوویشتمه پیړۍ کې دا دی غزل اوس هم ځکه تر ټولو مسلط شعري ژانر پاتې شوی دی چې په مشاعرو کې خلک راټولیږي او هلته شعرونه اوري. کله چې یو شی اوري نو د سیوشت اثر کوي، بیا هغه تمرکز ګډوډیږي دی اوریدونکو. اوریدونکو مطلب خطا کوي ځکه چې تمرکز مشکل ده ذهني، خو د غزل هر بیت مستقل دی. زه ګومان کوم دغه مشاعره او ادبي غونډي او په غو کې بیا دی اورولو د لارې د ادبیاتو وړاندې کول دی به شاید په اوسنۍ زمانه کې د غزل عمر اوږد کړی. څنګه
ما دغه خبره وکړه چې د اوریدونکو تاثیر دی، اوریدونکو غزل غواړي. اوس چې موږ رسنۍ او یا مثلا دغه ټولنیزې شبکې ورته وایي که فیسبوک او بل شی پیدا کړل، په دې کې موږ د شعر نورو فورمونو ته هم فکر وکړ. وړکې شعرونه شول، آزاد شعرونه شول، اوږده نظمونه خپاره شول، سړی په غور باندې لوستلی شي. تاسو د خبرو په تایید باندې همدغه د اوریدونکو د مشاعرو په برخه کې د تاثیر و چې تر اوسه پورې خلک شعر ته په غزل په بڼه باندې ګوري او غزل وایي.
تاسو وویل چې په مجازي دنیا کې په فیسبوک کې په نړیوال جال کې شاعری خپریږي او په هغه کې لنډکي شعرونه هم شته. د لنډکي شعرونو بازار نن سبا ډیر تود معلومیږي. تاسو هم لنډکي شعرونه وایست؟
ما خپل ډیر کم ویلې دي، خو د نور خوښو ما کټ مټ ماغه کیسه ده چې لکه مخکیم چې د مشاعرو په برخه کې یادونه وکړه چې یو بیت کېدل شي په اوریدونکو لپاره یو بیت خواند ورکړي. دلته که غزل کې موږ پنځه موضوعات د پنځه بیتونو مختلف موضوعات را اخلو، مسلسل غزل نه وي، نو هغه پنځه موضوعات موږ په اړ یو واړه شعر کې لیکلی شو. آسان هم دی او ریدون کیم زر اخلی او کدلی شی هغه موضوع ورته پزړه پوری وی
کوم خپل لنډکه شعر دی په یاد دی
ژوند چې څومره تیرې ده درنې ده په ملا یې کړوب کړم
ژوند چې څومره
تیرې ده درنې ده په ملا یې کړوب کړم
ډیر عالی ښاغلی نذیر تاسو به پخوا اوږده نظمونه ډیر لیکل چې په افغانستان کې وی په هغه وخت کې بیا آلاین ته چې لاړی بیا مې هم کله کله اوږده نظمونه درنه اورېدلی دي څنګه د اوږدو نظمونو شاعري اوس هم کوئ
په ورسته کې شاعري کم کړې ده هغه د نظمونو په برخه کې نه ده ورسته کې غزلونه شول کېدلی شي یا ولات دا و د موضوعاتو د کمښت سره به مخ شوم او یا دا چې د اورېدونکو حساب هم وو اوږده نظمونه به مې دلته چې لیکل یو څه تشویق کېدم
خو ډېر اورېدونکي دي شاید د اوږدو نظمونو د شاعر په صفتو پېژنې کېدای شي چې یو نظم واوروي
نظم دی د قومندان تر نامه لاندې اوس د جنګ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم په جګړو باندې مین له جګړو موړ یم د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشین دي اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته اوس د واټ په غاړه ناست یمه سوالګر یم اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم اوس مې واک کې د ښار ښکلې غالۍ نشته اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته اوس مې ښځې طلایي عمل پلورلی اوس بې کوره او بې اوره در په در یم اوس مې زړه له ټولو خلکو ځینې تور دی اوس د دوی په زړه کې ټکی رحم نشته اوس زما واړه بچان له لوږې مرینه اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم سل افسوسه چې وروسته یې قړومبای وای زما به هم لکه د نورو خزانې وې اوس به هر سپی او سړي ته محتاج نه وم په آسمان به مې د ستورو خزانې وې په آسمان به مې د ستورو خزانې وې
کاشکې وروسته یې عقل رومبای وای نو دا د په حقیقت کې د دې متل په بنیاد دا نظم لیکلی وو
دا متل هم پکې راغی تر ډېره پورې مې هغه تصویر ته لیکلی وو چې کله یو څوک د خپل وخت په اوج کې دی هغه د راتلونکي په اړه باندې فکر نه کوي په د شعر کې یو ځای کې وایم اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته لوند لرګی سول چې د سمبولیک ډول باندې د ظلم په معنا دی دا یې وایي چې ما ظلم کړی دی د دښمن د څارنه نه اوس پاتې یم اوس د سره صلیب لکڼو ته یعنې د هغه د جنګ پایله او د هغه کس چې هغه جنګ یې کولو هغه ترهجي ده د جنګ په خلاف یو نظم دی او هغه څوک چې اوس په جنګ کې دی هغې ته دا تصویر ورکوي چې هغه څه کار وکړه چې په اسمان د ستورو خزانې ولري نه دا چې لاس پښې دې غوڅ وي او د سر په سر باندې ناست یو سوال وکړي
ښاغلی نذیر د جنګ پیسې کې مې یو وخت د یو چا خبره لوستې وه تاسو چې دا نظم اوراوه هغه خبره را یاد شوه وایي د جنګ په ابتدا کې په پیل کې دواړه خواوې هیله منې او خوشاله وي او په جذبه کې وي د جنګ په منځ کې کله یوه خوا خوشاله وي او امیدواره وي او هیله منې وي کله بله خوا او جنګ چې پای ته ورسی شي دواړه خواوې خپه او مایوسه وي ښاغلی نذیر تاسو وایست چې په دې وروستیو وختو کې مو غزلونه زیات لیکلي دي کېدای شي یو بله غزل هم ولولئ
چې ستا د بیلتون توره مې مرۍ ته جوړېده نو خود به مې مغروره خوله زارۍ ته جوړېده زما د زړه ښیښه کې ستا د ښکلي مخ تصویر همدغه منظره د الماری ته جوړېده د زړه درزا به ګوته له ماشې نه کړه خطا جوک ته جوړېده سینه جرۍ ته جوړېده زموږ د سر سړی به شو اور پکی کرمای پزا چې بلک شانی کرارۍ ته جوړېده نظیره هغې ښکلې ولې ولوستل حقوق هغه و شفایابه ډاکترۍ ته جوړېده
ډېر علي په همدې غزل کې دې مقطع په ځای د دې چې اجتماعي اړخ ولري یو قسم شخصي اړخ لري
ما یو غوښتل کوشش مې وکړ چې غزلونه تر ډېره پورې شخصي موضوعات او ذوقي موضوعات راواخلم او نظمونه مې چې دي تر ډېره پورې د حالاتو د ترجمانی وي تر ډېره پورې نظمونه مې داسې وي چې د جنګ خلاف وي مثلا د نظمونه مې دي ځانمرګي بریدګر مور ته لیکل شوی دی یا مثلا هغه نجلۍ ته لیکل شوی چې د ښوونځي نه پاتې ده یا هغه ژوندي ښخېدونکو کسانو ته لیکل شوی دی کوشش میکرده چه نظمونه می آقا برخه بی ولی غزلونه می تپریهی زبقی برخه بی و غزلونه که کوشش که آما چه دست موضوعات بکره اولم نکرده ده غزل آمقتا
شاقل نزیر کسو پی اوشار که وسمه او دیکور مختمی و ونه ی یو نالگای می شایده یو آقا نالگای پا ونه بدل سبایده یو لوی ونه ده که چوک راتووی چه دا ونه دی دی چل پاره دی کور مخیت ده زو ویلی سم چه دی دی لپاره چه کلب لدروازی راوزم و ما تسیو رایی زو دا ویلی سم چه دی کور شکولامی ورسر زیاده سی زو بیا دا هم ویلی سم چه زموج کچا سرسبز سی شناسی او دا هم ویلی سم چه دا کار می دی دی لپاره کرده دی چه زموج پشار کی سرسبزی و شایست زیاد سی یوا و نمی شده خو پلیدلورو که فرق دی پنیت که فرق دی کنم ستاسی پده غزل که پده نورو بیتونو که اغا تغزولی بیتونو و که اجتماعیو لیدلور وسیو دی مقته دا بیتیو لیدلور دیر شخصیو کلاسی نوا
یه وقت که بمده خبر آوریدن وای پلانه چی دی شایر دی و دکترم دی وای دی هم روانی نا تداوی کبی هم جسمی تداوی کبی خواهیستم که دلشی غروانی تسکین وی دی بچه ها نو ما کده الدکتر همی بی اصی نپویگم که دلشی تشریف همی گرده وارده بی خود دقا ارخ همی ورته کتلی دی
خواه ما البته مانا زنی محدود واخسته تاسو چه وصویل مانای وسی کده همسی پده حساب بندی شغله نزیر پا اروپا که خود دیر وقت دیر کو ال تری پا ادبیاتو که چشی تا پام سول پا شیر که پا شایره که چی زموش پا شایره که نستا او ارزو دی وکره چی کاش که دغه ځانګړنی زموږ په شاعری کې هم وي البته ډېری خبرې به وي خو یوه نیمه چې ډېره مهمه در ښکاره سوې ده او ستاسو توجه یې ډېره جلب کړې ده دغه چې به خبره کوي
تر ډېره پورې موږ هغه موضوعات راخلو چې پخوانیو شاعرانو ویلي وي کوشش په دې کوو چې په نوې اندازې ووایو ولې داسې نه راخلو چې هغه موضوعات چې بیخي ویل شوي نه وي هغه راواخلو مثال دفتر ته د تګ موضوع یا د میس په سر باندې د خودل شوی چی کیسه یا مثلا په رادیو د تلویزیون موضوع یا بل دغه څه چې عادی وی ولدي نوې اړه خبرته وګورو موږ که کوشش کوو خیال زیارت او منګای او ګدار د په نوې انداز باندې راوړو شمه بل
د موږ د شعر موضوع وسینه ده تاسو دا وایست او اروپایان چې دي ژوند د ټوله د شعر موضوع ګرځولی دی
دغه څه وایم که د شما خبره نه بي رسولي هغوی هر هغه څه چې ویني په دې فکر کوي چې دا په شعر ارزي ولی موږ هر هغه عادي شی چې وینو فکر کوو چې دا به په دې اړه شعر ولیکم اورېدونکو ته به په زړه پورې نه وي
شغل نظیر څنګه دا ضرورت نه دی احساس کړی چې دی غوی زنی شیرونه ترجمه سی
ضرورت پیوو دمانه برتن بلی شیوی
او بلکه پزوری که بدی ویلی چیز خپل شایر یمانو ولی خپل شیر نوایم چه پرده ترجمه کوم که سنگه
دقا سبم نوا یه وقت که می دا ورکی شیرونه دو دری کلوران دی ویلی کل می من دا ترجمه پنامه بانده خباره کرل ما تو داری گتا خلق سنگه غبرگون خیی مگه یو ملگیری تا می ورولی گل پا مسیج که حقیقت می مرتوی ما دا هالنده جبن دا جباره نو
خبرونه
تو پاگی وقت که خواه خو دومرم خنه و لکه سمره چه ما پکر که و لکه چی ری دیر خواهی نو ما با نورم لیکلی وای
دا کرده ولی وکو خو کدی که بلا
نه
کدی کن مقصدو
یا او دول تر اغلانده و ما زنی حالندی شیرو نول وستل پیغا دغس موضوعاتو ما ولی کل ما که وسی بخبل نما چاب کم خلق وای سی دست چرتیات دلی کلی مزدک می دیش واره نموار کرد
لبی جورتی دی دا کارو کن که تو استیو خارجینو په کېش دی د ډېر خلک انتقاد نه پکې کنه او کوی چې دا کار ما کړی دی به انتقاد پکې دا هم زموږ د خلکو یو جنجال دی چې خپل شیته په کم سترګو ګوري او خپل نوښت نه مني خو که دغه نوښت اروپایی کړی دی په خوشاله منو
موږ ډېر مشهور شاعران لرو هغوی که ډېر کمزور شایم ولیکي اورېدونکي ورته واه واه کوي ځکه هغوی یو ځان شهرت ته ورسولو که اورېدونکی پوه هم نشي وایي دا یې د ما کچې نه لوړ ویلی دی که هغه ګونګ هم وي
د حمزه صاحب همداسې کړي وو نظیر صاحب استاد حمزه مرحوم په پېښور کې یو ځل مشاعرې ته تللی و یو شعر یې ویلی و هېڅ معنا یې نه وه د بیتونو خو هر بیت ته وهوه ویل سوي وو بیا په اخر کې حمزه صاحب ویلي و دا ټول بیتونه بې معنا وو او ما قصدا دغسې لیکلي وو ستاسو دغه واقعي تنقیدي شعور معلوم کمه کله کله جنی چالاک خلق بلدیش استفاده هم کوي په یو طریقه باندې ځان مشهور کی د رادیو غانو لاري د تلویزیونونو لاري د اخبارونو لاري کنه ځان مشهور کې بس کی به اڅوایو خلګی منی دا قصې خوسته
مخ که واقعا کرا کتنه درلوده د موګه شاعر لیکوال هغه تخلیک کون کایبه حسیده دغه په نوښت باندې هغه به دا ویر نه احساسوله چې وای چې کدا شای خبره کړم خلق وڅوي هغه به ویلی وای چې په خپل نامه خبره ومه ما ته بلاره معلومه شي
او د لوستونکو سرګردانی به هم کمی وي شغله نذیر کله سری حسن ختام لپاره یو بل شیر او وایست اوریدونکو ته
چې در پسې بایله ما صبر او نظر ګلاب هله به وکړې ته په مینه مې باور ګلاب تا د بیلتون په تندر ونیو د مخ لمر ګلاب ژمی خو ټول راته ولاړ دی په سر ګلاب ستا له لیدو وروسته مې هغه خبر ومنله چا ویل چې بند و په کوزه کې سمندر ګلاب مخ ته پرتې ستونزې مې ستا د مخ په نور کې لیدې ما به کوهي ته په هنداره کوس کړ لمر ګلاب پرته له تا مې له چا هیله د نیکۍ ونه کړه پرته له تا چا راته پېښ نه کړ خطر ګلاب
ډېر علي شغله نذیر په پښتو کې کلمې مذکرې او مانس لري هره کلمه یو مذکره ده یا مانسه ده سمایي لحاظ سره د اورېدو په حساب باندې هغه واقعي مانس مذکرې نشوم د ځینې کلمې یا ځینې ژوي مذکر شکل مشهور سوی موږ ماره نه وایو مار وایو خو ماره هم سته د باز محمد عابد په شعرونو کې مې دوه درې ځایه د ماره کلمه لوسته ده
د روح بیم غږوم چېرته ماره لټوم اوبه غوندې د غره لمن کې لاره
لټوم او دې ماته ډېر خوند راکو او د خوند یو علت یې دا و چې په ژبه کې نوښت وسو یو نا آشنا حالت ترسیم کو ځکه چې زموږ غوږونه له مار سره عادت و نه له ماری سره او موږ همیشه ګلاب ویلی دي ګلاب دا خطاب هم نه دی کړی مانس خطاب هم نه دی کړی دې به یو بیل خوند پیدا کړی و په دې باره کې کله فکر کړی دی نذیر صاحب چې زموږ د ژبې کلمې چې په سمایي لحاظ مذکر او مانس دي له دې نه موږ د ښایست د پیدا کولو لپاره ډېره استفاده نه ده کړې او دا د ښایست یوه لویه ساحه ده
یو شعر دی کیدلی شي موږ یې ویلولو په دې باندې پوه نه شو چې دا اوس د ښځې خوا لوستل شوی که د نارینه د خوا لوستل شوی که چیرې دغه مؤنثې کلمې استعمال شوی وای کیدلی شي په هغې برخه کې مرسته کړې وای نه یوازې دا چې ښایست دی
دخل کور دیوالو جوړو دخل کور دیوالو